د امریکا قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، هله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. زه وحید فیضیم، د ځانګړي مرکې په دې بحث کې له ما سره لیکواله او شاعره شفیقه خپلواک مېلمنه ده. مېرمن خپلواک، تاسو ته ښه راغلاست. هم
ډیره مننه. سلام تاسو ته، ستاسو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته.
وعلیکم السلام. له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو لخوا البته بندیز زرو ورځې پوره شوې. په دې ورځ تاسو یو کمپاین هم پیل کړی دی، که په سر کې زموږ لیدونکو ته معلومات ورکړئ چې د څه لپاره د کمپاین پیل شوی دی او څه شی دی؟
ډیره زیاته مننه. دا کمپاین مصور بنسټ او رواداری ادارې په ګډه باندې پیل کړی دی، چې دا کمپاین دوه اساسي برخې لري. یو کمپاین کې موږ په ګډه باندې د څلور دیرش ولایتونو نه د هغو نجونو غږونه راټول کړل چې دوی له ښوونځیو نه محرومې پاتې شوي دي. د دوی تجربې مو پوښتلې دي، د دوی اوس ژوند چې مکتب یې نشته څنګه تیریږي، او د مکتب دوره چې ډیره لنډمهاله وه په اصطلاح څنګه وه. دوهم، یو خو به دغه د مصور او رواداري پر خواله رسنیو باندې دغه ټول غږونه خپرېږي. دوهمه اساسي برخه دا ده چې موږ له خلکو نه تمه لرو چې دوی هر ډول پلاتفارم ته چې لاسرسی لري وی کاري، او د نجونو د ښوونځیو د بندېدو په اړه باندې خپل غږ پورته کړي، هغه که خواله رسنۍ وي که نورو رسنیو ته لاسرسی وي. او موږ د اقراو لټ افغان لرنز هشټګ هم کاروو، تر څنګ که ځینې خلک د محدودیتونو له امله نشي کولای چې پر خواله رسنیو ښکاره خبرې وکړي، ممکنه د ورځ په خپل کور کې، په جومات کې، په حجره کې، په یو دوستانه بنډار کې، په مېلمستیا کې دوی د جنکیانو د مکتب د ارزښت، ښځو د تعلیم او حق په اړه باندې خبرې وکړي. کله چې موږ دا کمپاین باندې فکر کاوه او شروع کاوه، مو تقریبا د ټولو دوستانو یو لوی موخه دا وه چې دغه بحث چې عادي نسي او هیر نسي، حداقل دغه مسله موږ خلکو ته ورپه یاد کړو چې دا د متاسفانه زر ورځې شولې چې نجونې له ښوونځیو محرومې دي، او دا هر ورځ مخ پر ډېرېدو دی. دا شمېر
ولې مو په دې وخت کې تقریبا زر ورځې وشوې دا کمپاین پیل کړ؟
ایو خو دغه د ورځو حساب ډیره ښه خبره ده چې نیول سوی دی، ځکه چې هر ورځ یو نجلۍ له ښوونځي نه پاتې کیږي. هغه ښایي ډیره زیاته له خپلو درسونو نه شاته پاتې کیږي. زه زما که دقیق په یاد وي فکر کوم که څلوېښت ورځې به یا شل ورځې به په مکتب کې غیر حاضر سولې، محرومولې، هغه نجونو نور نه سوی کولی چې هغه صنف وایي، ځکه چې ښوونځي کې مطلب دا و چې نور نسې کولای د صنف مخ ته یوسي، یعنی غیر حاضري دومره بد تاثیر لري. بیا پات خدا نه سوچ مکمل بشپړې زر ورځې دوی له مکتبونو نه پاتې سي. کله چې د دې نجونو کیسې هم تاسو واورئ، غوږ ورته ونیسئ، دوی ټول یو ډول لوی اندېښنه چې لري هغه دا ده چې د دوی له درس سره علاقه کمه نه سي. مثلا د دوی یېر نه سي، هغه څه چې زده کړي دي هغه له یاد ونوځي. نو په دغه حساب چې یو تقریبا، یعنی نسبتا اکثریت د دوغو نور نو بیسواد پات کیږي. که ته زر
تاسو چې خبرې وکړي په دې تیر درې کلونو کې د دیو ښوونځي ته نه تاګ نه دیو باندې تاثیر چې کړی دی، او په اصطلاح څه اغېزې ورباندې درلودلې؟
هر یو غږ له بل نه متفاوت و، او موږ که څه هم یوازې د دې دواړو ادارو هغه دا کار ټول رضاکار و، او کوم ټیم چې پکې کار کوي لکه شپه ورځې دې ته کار ویلی و په رضاکاره توګه باندې دا کار کوي. لا د دغو ټولو توم نه دا وه چې موږ یو یو غږ له هر ولایت نه راواخلو. که څه هم ډېر زیات غږونه شریک شوي وو، دا نجونې د دوی کورنۍ په ډېره زړورتیا رالېږل، د خطرې منلو، حتی ځینو به دا ویلي چې زموږ نوم مه پټوي، یعنکه زموږ نور څه له لاسه ورکولو ته نه لرو که نه دې کورنیو چې دا رالېږلې. له یو بله متفاوت و، ځینې د سيدي مثلا زما یو غږ په یاد دی له بامیانو نه چې را لېږلی و، هغې ویلي وو چې زما بیخي له ځوان نه زړه تور دی. لیکن ځینې بیا داسې وي چې هغوی ویلي چې موږ نه تسلیمېږو، او که موږ ته هر یو کوچنی فرصت هم وي، یو کوچنی موقع هم، موږ له هغې نه استفاده کوو او خپل درس به وایو. حتی دغه خپله له مصور سره، له رواداري سره، یا زموږ له نورو همکارانو سره غږېدل، یا له تاسو رسنیو سره، زه مطمئنه یم تاسو ټول ډېر زیات ورسره په تماس کې د دې نجونو سره، د دوی سره دا غږېدل په دې معنی دی چې په دغه ټوله ناهیلي او تیاره حالت کې بیا هم د نجونې د امید او هیله لري، او دوی فکر کوي چې یعنی که زه دغه خبرې هم وکړم دا به تاثیر ولري، که زه دغه خپل غږ هم پورته کړم، که زه د خپله کیسه وکړم هم دا به تاثیر ولري، او که هیڅ نور نه سم کولی حداقل دغه یو څه کولی سم. نو
تاسو خبر مې قطع کړه، ځینې راپورونه شته چې وایي نجونې د دې کبله چې اوس په کور کې ناستې دي روحي تکلیفونه ورته پیدا شوي دي، یا ځینې کورنۍ په اصطلاح خپلې نجونې مجبوره کړي دي چې ژر واده وکړي، یا داسې نور مسایل پېښ شوي دي. ستاسو موندنې څه وایي؟ داسې نجونو سره تاسو مخامخ شوي، آیا کومه ځانګړې مسله ستاسو مخ ته راغله؟
ډیپریشن یا په ژور خفګان اخته کېدل، بې اشتیا کېدل، ژوند د زړه تورېدل، راتلونکي ته بدبینه اوسېدل، د خوب نارامي، دغه ټول هغه شیان چې د دې اکثریت نجونو په کیسو کې مشترک وو، چې دوی ډېر زیاتې ناهیلي وې، ډېر زیاتې ستړي وې له دې وضعیت نه چې روان وو. دا تقریبا په ټولو کې مشترک وو. یو دوه نجونې کیسه داسې وه چې د هغوی هم صنفیانې مثلا واده سوې وې، یا حتی دغه ویل چې نور چای نسته، نو مثلا زموږ هم صنفیانې، یا په دغه مکتب کې چې موږ سره نور نجونې وې چې موږ خبرېږو، هغوی یوازې اوس په دې فکر کې چې واده وکړي، ځکه چې نور خو نو او بله خبره دا ده چې مثلا که یو څوک په اووم صنف کې مکتبه پاتې وو، سږ کال هغوی لسم صنف ته کېدل، که یو څوک په لسم صنف کې مکتبه پاتې وو، یو کال به وتلی وو چې فارغ به وي، که څوک په دولسم کې مکتبه پاتې سو، ولې هغوی به سږ کال درېیم کال د پوهنتون، یعنی عمر خو ولاړ نه دی که نه، دغه عمر خو په انسان باندې تېرېږي، دغه ته څوک پام نه کوي. نو کاغذ د کوچنی عمر ودونه نه وي، نو دغه نورمال د واده د افغانستان په اصطلاح د واده عمر ته رسیږي چې هغوی به دې ته کوي که نه وي، لکه نور هېڅ هم نشته. او فقر، اکثریت نجونو مثلا کله چې موږ پوښتنه کوله چې تاسې آنلاین درس ویلی سي، مثلا د دوی کور کې امکانات نه وو چې دوی آنلاین درس ووایي او هغه ته لاسرسی، مثلا د کورس امکانات نه وو چې یو نیم کورس ته ولاړ سي هغه درس ووایي. نو دغه ټول شیان په کې وو.
تر دې مخکې هم یو شمېر بنسټونو یا کسانو کمپاینونه پیل کړي دي چې په اصطلاح طالبان د نجونو زده کړو ته بېرته اجازه ورکړي، خو تر اوسه پورې لا هم ښوونځي بند دي او نجونو ته اجازه نشته چې شپږم ټولګي نه پورته لاړ شي، په اصطلاح درس ووایي او ښوونځي ته ولاړ شي. تاسو څه فکر کوئ د خپل کمپاین په اړه؟ دا به ګټور وي که څنګه؟
زه اول خو د ټولو هغو دوستانو چې له مخکې نه هم په دې برخه کې لګیا دي، واقعا د زړه له تله موږ قدردانی کوو او 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 هیله لرو چې موږ ټول په ګډه باندې، دا نه ده یوازې د مصور کمپاین دی، نه د رواداري کمپاین دی، نه زما دی، نه د شارزاد دی، نه د بل چا دی، دا د افغانستان دی، دا د هموغو میلیونونو نجونو غږ دی چې دوی محرومې شوي دي. زه یا یو بل څوک، یو بل څوک چې پیل کړي دي، یوازې یوه پلمه بسو. دا دغه کمپاین پایله لري یا نه لري، دا تصمیم خلک نیسي، که خلک په دې کې ګډون کوي، که خلک
وایي چې په اصطلاح نجونې لاړ شي ښوونځي ته، خو دا غږ چې تاسو ورته اشاره وکړه ولې نه اورېدل کیږي؟
ولا دا خو هغوی چې نه اوري باید پوښتنه ترې وسي. یو دا خبره ده، زه فکر کوم
یو دا بندیز لګول شوی دی، دوی اوري ځکه هر وخت یې ویل دي،
ځکه دغه خپله تر امر ثانی پورې ویل، زه فکر کوم د خلکو د ګنګس کېدلو لپاره ویل کېږي، ځکه چې که ته یو چا ته ووایې چې زه مطلق دغه شی نه منم، تا سره ښایي یو څوک ډېر مخالفت وښیي، خو که یو ته یو چا ته پلمه کوې چې ښه نن دې نه یي، زه سبا ته پرې فکر کوم، سبا یې جوړوم، بله ورځ مکتب خلاصوم، بله ورځ مکتب خلاصوم، زه خو مطلق د زده کړو مخالف نه یم، زه د نجونو د زده کړو په ارزښت باندې پوهېږم خو مکتب نشته، یو ډول خلک غولول کېږي. هره ورځ یو ډول خلکو ته د خوشفهمۍ او خوشباورۍ خبرې کېږي، نو په دغه حساب هم زه ګومان کوم چې ډېر خلک جدي اقدام نه سي کولای. یو دلیل ښایي دا وي چې خلک منتظر دي چې دا خو نو تر امر ثانی دی، او د امر ثانی په نن او سبا کې ختمي
تاسو په
نه
نظر
تاسو
دا
په رزي وته نه
دا عام لساني چې وزر ورځې په تیر شلي کله به رسیږي؟
موږ دا پیګو زم زم ز ز سره له ډیرو نور افغانانو ای کاش موږ په دې باندې پوهېدل. موږ اول په دې نه پیګو چې دلیل چې شاید چې مکتبونه باندې موږ بیا په دې نه پیګو چې
دا څه فکر کوي چې ولې د نجونو پر زده کړو باندې بندیز لګول شوی دی یا مېرمنې چې پوهنتونونه ته تللې؟
زه فکر کوم دا ټول ستونزه په ایدیالوژي کې ده. د طالبانو ایدیالوژي دوی ته اجازه نه ورکوي چې یوه ښځه د درس ووایي، یوه ښځه د تعلیم وکړي. نه یوازې ښځه، بلکې حتی د هلکانو د مکتبونو چندان وضعیت نه دی. له یو معاصر ژوند سره، له یو نورمال انساني ژوند سره بلدی، د فکر کوم دوی ته ستونزمنه خبره ده. نو زما په نظر دا نه اسلامي جنبه لري، نه کلتوري لري، نه ټولنیزه لري، نه اقتصادي لري، هیڅ شی نه ده. بلکې دا یوازې د دوی ایدیالوژي ده، د دوی فکر دی چې په همدې خبره باندې باور لري چې ښځه باید درسونه وایي. یو بل شی تاسو دې ته فکر وکړئ، کله چې دا تیر شل کال جګړه روانه وه، دوه لسیزې د جګړې د توجیه یو لوی د طالبانو غوند ډلو ته د توجه کېدلو یو لوی دلیل دا دی چې مثلا که دلته بهرنیان راغلي دي، یعنی زموږ ښځې خدای مکړه بېلاري کوي، یا نه پیګمه دغسې یو تصویر وړاندې کوي. که نه لکه ټول شل کاله په دې باندې اخته وو چې د جنکیانو مکتبونه مثلا بد بخي، مکتبونه یې سوځول، مکتبونه یې بندول. په هغه ځایونو کې چې هغه وخت کې دوی حاکم وو، د نجونو د مکتبونه نه وو. حتی په تېره دوره کې هم د نجونو مکتبونه نه وو.
دیو مطلق منکر نه دي چې وایي موږ یې نه خلاصو.
نو ولې بندې چې نه خلاصوي؟
وای بیا تکراروم چې تر امر ثانی پورې چې ښه فضا دې د پر برابر شي، چې نجونو کولای شي په استرا ولاړ شي.
مثلا کومه ښه فضا؟ دوی کومه ښه فضا تعریف لري؟ زه په کابل کې مکتب ته تللم. زه به تاسو یو خبر وکم. زه په کابل کې مکتب ته تللم، زه دولتي مکتب ته تللم. موږ حتی حق نه درلود رنګه جرابې پوه کړم. زموږ جرابې یا باید سپینې وای یا باید تورې وای. موږ حق نه درلود چې زموږ کالي دي زموږ د زنګون نه لږ راپورته هم وي. زموږ کالي به ټول زموږ د زنګونو نه ټیټ وای. نور هغه نور شیان خو پرېږدي. زموږ په ټول مکتب کې، زه ربیع بلخي ته مکتب ته تللی یم، تاسو کولی شئ ریکارډ چک کړئ. موږ یوازې یو نارینه استاد درلود چې هغه هم سپینګیری و، هغه هم د اسلامیاتو استاد و. په موږ استاد نه درلود، لیکن په نهم او په اتم صنفونو ته تدریس کاوه. نور زموږ ټول استادانې، مدیره، سرمعلمه، ټولې ښځې وې. یوازې یو باوغان و چې هغه سپینګیری سړی و، هغه هم په اونۍ کې یو دوه ځلې راتله د صنف مکتب اولۍ به پاکوله. نو نور تاسو سره کوم چاپیریال غواړئ چې هغه د مسون وي یا د هغه اسلامي وي یا د هغه نه پیغام شي؟ موږ ټول پړونی پر سر کول، موږ ټول نورمال کالی اغوستل. اسلام او کلتور او دا شیان خود دوی سره افغانستان ته نه راغلي. کنه لکه زه خو په یو مسلمانه او افغان کورنۍ کې زیږیدلی یم، زه خو که دوی وي کنه دا اوس زه په بهر کې یم، لیکن زه هغه سی کالی اغوندم چې ما په افغانستان کې اغوستل. زما لپاره هیڅ فرق نه کوي چې زه په افغانستان کې یم که زه بل چیرته. دا د میلیونونو افغانو ښځو تجربه ده. نو زه نه پوهېږم چې په کوم نصاب، زموږ په نصاب کې تقریبا موږ شپږو مضمونه یوازې اسلامي مضامین لولو. موږ تفسیر لولو، موږ فقه لولو، موږ حدیث لولو، موږ شریف لولو.
اکثریت هم دې باندې قانع دي چې داسې وو. د نجونو د زده کړو په وړاندې د کورنیو یا د خلکو مسؤلیت څه دی ستاسو نظر؟
زه فکر کوم یو خو داسې ده، کنه زموږ خلک ستړي شوي دي له دې حالاته چې تقریبا څلور لسیزې وسولې حالات په افغانستان کې. په هره یوه لسیزه کې یا څو ځلې تغییر شوي دي. نسلونه مهاجر شول، نسلونه یو څه جوړ کې بیرته غله منځه ولاړ سي. یو خو زه فکر کوم موږ ټول دې ته اړتیا لرو چې په ځان باور پیدا کړو چې موږ کولای شو خپل برخلیک په خپله وټاکو. دوهمه مهمه خبره دا ده چې افغانستان کې د نن خلک سل زره رقم مجبوریتونه لري. یوازې دا نه دي چې دوی به بندي سي، یوازې دا نه دي چې دوی ته به نور مشکلات جوړ سي، بلکې ډېر زیات کورنۍ دي چاته د دې وس نه لري چې بیګاته کور ته چې راوړي. کنه زما په نظر ډېر مسؤلیت د هغو افغانانو دی چې له هېواده بهر دي، یو نسبي خوندیتوب لري، یو نسبي سرپناه لري. دوی باید تر ممکنه حده پورې له هرې لارې نه استفاده وکړي کاغذ د نړیوال لابي د پاره چې نړیوال ته وکی هغه پر مثلا مختلفو رسنیزو کمپاینونو له طریقې چې دوی خپل هیوادوالو کې یو څوک اغل ته خپل غږ نه سپورته کولای یو څه کس چې دلته دی باید دغه غږ سی او غږ پورته کړي.
د نجونو پر زده کړو دا اوسنۍ روان باندې څومره جدي دی او جبران کېدونکی دی؟
څه فکر نه کوم. نه یو لنجونو نه چې ما ورسره خبرې کولې هغې و پوښتنه وکړله او فکر کوم ډېره ډېره یوه مهمه پوښتنه هغې ویلې وایي ښه که فرض وکړه دغه هر څه ماته راکړي زما دغه درې کاله چې ځایي سو تاسې دا ماته راکولی شئ هیڅوک یې نه شي ورکولی. په دغو ټولو نجونو کې چې څو میلیونه نجونې پاتې دي تاسو فکر وکړئ دغه زر ورځې شولې تقریبا درې کاله نور پوره کېږي چې دوی حداقل درې تعلیمي کاله خو پوره سولې چې نور دوی له مکتبه پاتې دي. په دغو زرو نجونو کې که سبا مکتبونه وبخې په دې څو میلیونه نجونو کې که سبا مکتبونه خلاص شي څو زره نجونې به ولاړې شي د دغو څو میلیونه نورو ژوند څه سو. زه فکر نه کوم حداقل موږ یو نسل په دغو زرو ورځو کې له لاسه ورکړ. متاسفانه یو نسل باسواده میندې، یو نسل بشری قوه، یو نسل باسواده ښځې چې دا ممکن و ډاکټرې سي، دا ممکن و انجینیرې سي، دا ممکن و معلمې سي، قاضي سي او په هر برخه کې د دې هیواد لپاره یو څه وکړي. دا پرون به تاسو د روغتیا د نړیوال سازمان شمیرې لوستي چې د ورځې نه پوهېږم 102 میندې او ماشومان مري په افغانستان کې. ولې مري؟ د فقر او د بېسوادۍ خو مستقیمه رابطه ده سره. میلیونونه میلیونونه ډالر هر ورځ افغانستان د همدې په خاطر تاوان کوي چې د جنکیانو مکتبونه بندې. زه فکر نه کوم چې دا جبران سي، خو تر دې وضعیت بهترېدلی سي. مکتبونه خلاص نه سي تر دې وضعیت تر دې هم بهتر کېږي او موږ باید د هغه بهتر د جبران مخنیوی وکړو.
آیا تاسو ته شمیرې رسیدلي څه تعداد نجونې له مکتبونو یا تعلیم څخه بې برخې شوي دي؟
دا شمیره ډېرې دقیقې نه دي که هر څوک شمیره کوي، ځکه چې په اکثریت سیمو کې چې جنګ و په افغانستان کې هغلته مثلا له مخکې نه مکتب نه و او تمه دا وه چې کله چې سوله راسي په دغو ځایونو کې به مکتبونه جوړ سي. که دا تاسو اوس هم څېړنه وکړي د افغانستان په ډېرو سیمو کې له اول نه تر شپږم صنف پورې مکتب هم نشته. دوهم، طالبانو په ځینو سیمو کې غیر رسمي ښوونځي هم بند کړي دي. مثلا موږ چې له غزنی نه کوم غږ لرو، دا نجلۍ غیر رسمي مکتب ته تلله او د دې صنف په شپږم صنف کې د دې مکتب بند شوی دی. دغه شمیرې هغه دي چې دغه نه راخیستل کېږي، یوازې د مکتبونو شمیرې راخیستل کېږي. بله خبره دا ده چې یو هغه نجونې وي چې په اول کال کې پاتې شوې له اول نه تر له شپږم نه تر دولسم صنف پورې، لیکن دا په تېرو درویو کلونو کې پاتې کېږي او سه کال هم دغه 2 میلیونه نور نجونې به موږ د اقل 16 نور نجونې بل شپږم صف نه پورته درسونه ته ځي. نو تقریبا ځینې 3.5 میلیونه وای، ځینې 1.5 میلیون وای، ځینې دغه شاوخوا شمیره ده. او که دغه ټول سره حساب کې هم دغه مره پانتونونه، هم دغه مره مکتبونه، هم دغه مره نور غیر رسمي و رسمي زده کړې، نو اډیقل 3 میلیونه پورته نجونې له تعلیمه پاتې دي.
تاسو مخکې خپله خبره کې چې بهر وتلی یاست، تاسو هم په اصطلاح په افغانستان کې زده کړې وکړلې د یوې هیلې لپاره، اوس په کوم کارو تاسو اخته یاستئ؟ په دې دریو کارونو کې چې تاسو بهر وئ څه مو کړی دی؟
والله یو خو همدا د مصور ځینې کارونه دي چې پکې اخته یمه. بل ما یو څه وخت یو پوهنتون کې یو فلوشپ درلود، په هغه باندې بوخت وم او د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر دی چې له هغه سره زه اخته یم او همدې ته ورته ځینې کارونه دي چې او همدا فعالیتونه دي.
یعنې تر اوسه هم لګیا یاستئ د په اصطلاح د زده کړو په برخه کې په یو شکل نه په یو شکل مصروف یاستئ. ستاسو پوهنتون چې فارغ شولئ هدف مو څه و؟ هدف خو واضح خبره ده چې په افغانستان کې به پاتې شوی وي ستاسو لپاره، خو پوښتنه مې دا کوله چې آیا فکر کوئ یو ورځ بېرته هېواد ته لاړ شئ، هغه څه چې پاتې دي هغه شروع کړئ؟
یوه ورځ فکر نه، بلکې زه هېڅ فکر نه کوم چې دلته واوسېدلی شم. نو زما زه هېڅ دغلته ژوند ته نیت نه لرم. کله کله چې زه ځینو دوستانو سره غږېږم هغوی دا خبره کوي چې لکه موږ ټول چې راوتلي وو په همدې فکر کې وو او بیا وروسته حالت بدل، خو زه ګمان نه کوم زما لپاره حالات بدل سي زه به دغه موقت وخت حساب کوم او هیله لرم چې موقت ووسي ګنې یوازې زما بلکې د لکونو نورو دپاره چې مجبور سوي دي راووزي او لاندې فرصت نه استفاده وکړي د درس لپاره او د ځینو نورو هغو فعالیتونو لپاره چې کیدلی سي. نو انشاءالله اتمنه افغانستان نه پرته ژوند هېڅ ژوند نه دی، هېڅ ژوند نه دی، یوازې ساه اخیستل دي، وخت اړول دي.
څه شی پاتې دي تاسو لپاره په افغانستان کې؟
او هر څه لکه زه هېڅ نا امیده نه یم، دا خو اوس حالت دی چې راغلی دی، تر دې بتر حالتونه په افغانستان راغلي دي. او باور وکړئ افغانستان له هغو ځایونو نه دی چې هر ورځ انسان حیرانولی سي، داسې کیسې پکې کېدلی سي. او هغه زما وطن دی، زه په هغه وطن لویه سوی یم، زه په هغه وطن اوسېدلی یم، د هغه وطن خاوره او اوبه او هوا که پر ما حق لري دا به یو اړخي، لیکن دا چې زه پرته له افغانستانه هیڅ نسم کولی، زه ورته اړتیا لرم. افغانستان به ماته اړتیا لري یا به نه لري، لیکن زما اړتیا دغه مملکت ته د ژوند احساسولو لپاره. نو زما لپاره ډیر څه هغلته پاتې دي، زما ټول حواس هغلته پاتې دي، زه باید داسې خلاصه ووایم.
فکر مو کاوه یو ورځ چې داسې به کېږي په اصطلاح د نجونو پر زده کړو کار د مېرمنو په کار باندې به محدودیت لګول کېږي؟
نه، لکه موږ داسې یو نسل نه وو، زه فکر کوم ښایي زموږ یوه ټوله هم مثبت اړخ زموږ د نسل هم یو کمزوري همدا وه چې موږ ګمان نه کوو موږ به څنډې ته سو، په اصطلاح یا موږ ګمان نه کوو هغه څه چې موږ لرو د موږ به واخیستلی سي. موږ په یو متفاوت افغانستان کې را لوی سولو، موږ د لا مخکې تګ، موږ د لا نورو پرمختګونو، موږ د لا ډېرو لاسته راوړنو فکر کاوه، موږ د لا مخکې قدمونو اخیستلو فکر کاوه. موږ ګمان نه کوو چې موږ به څو پیړۍ بیرته شاته کش کیږو او بیرته به دغه وخت سفر له سره پیلو. زه ګمان نه کوم عادي خز ما په نسل کې د چا په دې څه کې فکر کاوه چې ورځ به موږ دې ته مجبوري کو چې موږ دې لپاره ناری وکړو چې جنکیانو مکتبونه دې خلاص شي، مکتب دې بند وي، پونتون دې بند وي، د کار اجازه دې نه وي، د باندې تګ اجازه دې نه وي.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبریالان مو د واشنگتن له استودیوګانو
څخه سلامونه او ستړي مشئ.
زه خایسته سعادت لامیم.
زه احمد شکیب یم.
زه دالیا رانا نورستانه یم.
زه احسان لاریب زیم.
سیمه او نړۍ په وروستیو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغېز لري.
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو، سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د ورستې پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو.
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه له پنټاګان نه راپورونه.
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري، کولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند ډوړې او ژورې درخایي.
د افغانستان په گاونډي هیوادونو، اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال.
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هاخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د روڼتیا هڅه کوي. د حکومتي چارواکو، ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسیره عامو افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي.
امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخکښ منبع په توګه په هر اړخیزو او بې طرفو راډیوي خبرونو کې له چارواکو نه پوښتنې کوي.
پرېښنا تحریک،
زبی الله غازی،
موسکا ساپای،
خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد،
پېښور،
کولمبیا، میزوري،
کالیفورنیا، لس انجلس.
د امریکا غږ ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیروي.
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا ژغ ورته ژمن دی.
د زده کړو د کار مسال ته خطاس په دې مرکه کې هم اشاره ورته وکړه او څو ځلې مور باندې خبرې وکړې. خو پښتنه مې دا کوله چې اوس په افغانستان کې د نجونو او میرمنو لپاره نورې لوی ستونزې څه دي ستاسو په نظر؟
زه فکر کوم هغه مشکل دی، اساسي مشکل زده کړې دي که یو نجلۍ درسونه وایي خو هغه هیڅ ژوند نه لري، که نه د هغې نوم نه وي معلوم، هویت نه لري، هغه د خپل ځان لپاره خبره نسي کولی، هغه د خپل اولاد لپاره خبره نسي کولی، هغه که وهل کېږي که ټکول کېږي که هر رقم ژوند کوي هغه محتاج ده ټول عمر. نو اساسي ټکی دا ده چې ښځه یو ځل تعلیم وکړي، دغه نور مشکلات چې دي دا خپله ورو ورو درک کوي او یوه نوې طریقه حل کېدلو ته پیدا کېږي. بله خبره دا ده چې باید کار وکړي، کار یوازې که دغه د انسان د انساني او بشري اړخ یو اړخ دی، لیکن که د اقتصادي ګټې په حساب هم ورته وګوري نو نیم نفوس تقریبا نیمه بشري قوه ده چې په مختلفو برخو کې دوی کار کولی سي او د دوی له وړتیاو نه د دوی له استعداد نه استفاده کېدلی سي. لکه تقریبا په هره برخه کې د ښځو په کار باندې بندیز دی، ښځې په قضایي برخه کې عدالت ته لاسرسی نه لري مثلا، دا ډېره مهمه برخه ده. مثلا نه ښځینه وکیله سه، نه ښځینه څارنواله سه، نه ښځینه قاضي سه، او نه ښځې په اسانه باندې کولی سي چې خپلې ستونزو د حل دپاره مراجعه وکړي. طبي پرسونل هغسې د وضعیت لکه مخکې مې چې یادونه وکړله، په خصوصي سکتور کې په رسنیو کې د ښځو حضور ته که یوه نیمه نجلۍ سره دغو ټولو محدودیتونو راڅرګندېږي هم، لیکن حضور ډېر محدود دی. نو فکر کوم د ښځو د ژوند هر اړخ په یو نه یو ډول باندې محدود شوی دی، ورباندې هغه د چا خبره برید شوی، یو اتمن یو فرمان شته چې په یوه برخه کې یو څه درنه اخلي، لیکن هیڅ یو یې دومره به ښځو ته تاوان ونه رسي لکه په تعلیم باندې بندیز چې دی. په تعلیم باندې غونډ نسل له منځه وړي. که یو د چا په کار کې وقفه راسي، مثلا زه ژورنالیسته یم، زما په کار کې درې کاله وقفه راسي، دا زما په کریر دومره تاثیر نه لري. زه درې کاله وروسته بیرته کولی سم چیرته وظیفه پیدا کړم او شروع کړم. که زما پوهنتون کې وقفه راسي، زه کولی سم بیرته له سره پوهنتون شروع کړم. لیکن که په مکتب کې وقفه راسي، دا مکتب بیرته له سره نه شروع کیږي. په دغو نجونو کې زه مطمئنه یم زر نفره به مو نسي کولی چې له مکتبه فارغ سي، متاسفانه.
اوس د دغه وضعیت د ښه کېدو لپاره څه کول پکار دي، یا په مجموع کې څه د حل لارې شته دی او کومې هیلې لا ژوندۍ دي؟
انسان باید همیشه امیدوار واوسیږي او هیله مند واوسیږي. دغه هغه څه وو چې په دغو غږونو کې چې تېرو څو میاشتو کې موږ اورېدل، زه او دغه ټول ټیم چې کار کاوه پرې، هر یو که ژړولی دی، که زړه خوږېدلی دی، او دغومره بد یعنی بیخي هغه څه اورېدلی دي چې بې وسي ده، په عین حال کې مو هیله هم اورېدلې ده. زه وایم هیله له دغو ټولو نجونو چې هیڅ راتلونکي ته هیڅ یو د رڼا څرک نه ښکاري، خو سره له دې هم امیدواره دي. او په څه منطق، په څه استدلال دوی خبرې کوي، هغه پوښتنې چې دوی مطرح کوي، هغه تحلیل چې دوی کوي، زه وایم هیله باید دوی لپاره ولرو او موږ مکلف یو هیله ولرو. کله کله انسان نیکمرغه د دې توان لري چې څو انتخاب ولري، لیکن ځینې په دغسې یو نسل کې پیدا سي چې بې له دې چې قوي واوسیږي او هیله مند واوسیږي او هوډ ولري، ولې هیڅ انتخاب نه لري. موږ باید د افغانستان لپاره، د افغانستان د دې محرومو لوڼو لپاره هیله ولرو.
لیکوال او شاعره شفیقه خپلواک، ډیره زیاته مننه چې موږ سره مو بحث او خبرې وکړې.
ډیره مننه، او زه هیله لرم چې ټول وطنوال د اقرال کمپاین سره یو ځای سي، هشتاګ وکاري، خپل پیغامونه راولېږي، او که پیغامونه نسي لېږلی حتما په خپل کور کې حداقل زامنو ته مو دا احساس ورکړي چې که خویندې په کور کې پاتې دي، له ښوونځي نه پاتې دي، دا نورمال حالت نه دی، دا بې عدالتي ده، دا ظلم دی، او که نن نه یې سبا به حساب کوو.
ډیره زیاته مننه.
مننه، سلامت اوسئ.